The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د ګل ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده پاکستان کې شوې دي د ماخام شپږ افغانستان کې دي د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دي د ډیو ریډیو خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه نو شیروان کلندر
هر کله وایو تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وای هیواد کې د اقتصادي او تندروي د موجوده مسلو زموار پخوانی پوزي حکومتونه دي خود دوی نه سوکته پوس نشي کولای اسلام آباد کې یو غونډه تا وینا په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید نیخ پنیغه په پوزي حکومتونو نیوکی کړی
په داسې حال چې د سیمې او افغانستان امنیت په اړه د امریکا فوز مشر جنرال کیمبل د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره جی ایچ کیو کې ملاقات کړی افغانستان هلمند کې روانه جګړه کې تیرو دوه ورځو کې لس کم سل نه زیات تنان وژل شوي
او د امریکا صدر باراک اوباما وایي داعش تندرو ډلې سوج ردوونکي خلکو ته به بری ترلاسه کیږي وروسته وینا کې صدر اوباما امید څرګند کړي د صدارت موده ختمېدونه مخکې به دغه تندرو ډلې په ضد هڅو کې ډېرې پرمختیاوي شوې وي
سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دا وخت پاکستان کې د امنیت او اقتصادي مسلو زموار پخوانی پوزي حکومتونه دي زیاتوي دا وخت د پخوانی جنرال مشرف په شمول ریټایرډ پوزي جنرالان خپل کورونو کې په آرام ناستي او سوک ترې هم تپوس نشي کولی اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په اړه راجوړې شوې یوې دستوري تر اطلاعاتو وزیر وویل محمد علی جناح یو آزاد خیاله او ترقی پسند پاکستان غوښتو او دا وخت د ملک د مسلم لیگ حکومت هم دغه اړخ ته روان دی د یادونې وړ ده د دین وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم د سیکولر پاکستان په حق کې د خبرې کولو په سر د مذهبي ډلو لخوا د سختو نیوکو سره مخ شوی وو
خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب خان عباسی د قبائلی علاقے مومندو ایجنسی سفر کړی او هلته د قبائلو ځوانانو د پاره د بلا سود قرضو اعلان کړی دغه اعلان تر مخه با قبائلی ځوانانو ته د 1200 روپو پورې بلا سود قرضه ورکړی کیږي د دغه قرضو د پروجیکټ مالیت 1.15 بلیون روپی دی خو قبائلی ځوانان وایي 1200 روپی کافی نه دی او په کار ده چې د قرضې حد زیات کړی شي
او په دغه محل کې خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې وو د پاکستان قبایلی سیمو چارواکي وایي د قبایلی سیمو مومند ایجنسی بایزو تحصیل کې د روډ غاړې خخکړې شوې دوه بمی چودنو کې د یو امنیتي عسکر په شمول درې تنان وجل شوې دي په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند را کوي
چارواکی وای اولنی چودنه کې یو لیویز اسکر او یو ډرایور وجل شوی ولې دویمه چودنه کې یو عام وګړی مړ او سلور پوزی اسکر جوبل شوی د بایزو د غسیمه د غلنین مر پریواته په لور 3 کیلومتره لری پرته علاقه ده د غل قولاندې د وسلوالو کلک ګړ پاتې شوی ولې بیا د پوزی عملیات وروسته اوس د وسلوالو نه پاک ګرځول شوی او بیا د امن لخر غړو ته د غل علاقه سپارل شوی و خو ولې اوس په نږدېو کې د امن لخرې د حکومت لخوا ختم کړی شوی او د امنیت ځمواري لیویز عسکرو ته سپارل شوی چارواکو په وینا د غل علاقه کې د افغانستان لوري وخت وخت د ترهګرو لخوا بریدونه کیږي او د امن لخر غړي او مشران هم پکې پنخه کیږي چې پړې عموما د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله په غاړه اخلي خو د نننی بریدونو پړه تر دې دمه کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه دا غستی ارشد مومند وایس اف امریکا ډیو ریډیو مومند ایجنسی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان د فوز د عامو رابطو څنګه آی ایس پی آر وای د امریکا فوز مشر جنرال کیمبل د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره د اسلام آباد راولپنډی ښار کې په جی ایچ کیو کې ملاقات کړی دی دواړو مشرانو د افغانستان د امنیت او په سیمه کې په امنیتي حالاتو باندې خبرې کړې
او اخو د افغانستان په جنوب کې پرتې صوبې هلمند مهمه ولسوالي سنگین طالبانو نیولې ده. چارواکو پخلی کړی چې سنگین د اتوار په ورځ ناوخته د طالبانو لاسته ورغلې ده. افغان چارواکو طالبان ویلي طالبانو د هلمند ضلع انتظامی دفتر هم نیولې او څو ساعته پس یې د پولیس ودانی هم په خپل ولکه کې اخیستې ده. پژواک خبری اداره په خپل رپورټ کې وایي یو ځایي چارواکي له خولې چې یو نیم سل پولیسو ودانی پرېښودې او نږدې علاقې ته تللې دي. طالبانو د دغه صوبې گورنر رسول یار ملک صدر اشرف غنی ته اپیل کړې چې دوی ترې کومک راولېږي.
د افغانستان چارواکي وایي د بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سور یو تن ځان الوزولی چې په وجه 15 فوزیان مړه او 6 زخمیان شوي دي. د حمله کوونکي هدف د امریکا او افغانستان شریک فوزي گشت وو. د دې پیښې په اړه د طالبانو بیان وایي لږ تر لږه 19 تنانې وجلې چې زیاتره پکې امریکني فوزیان وو او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. د طالبانو بیان وایي دغه شریک فوز به عموما د چاودنې په ځای دمه کوله.
ایران د امریکا په نوې سفری قانون نیوکې کړې دي. ویلې دي د نورو څلورو ملکونو ترڅنګ ایرانی وګړو ته تازه ویزو ورکولو قانون د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوې اټمي لوزنامې خلاف ورزي ده. د ایران نائب خارجه وزیر عباس عراقچی د اتوار په ورځ په یو بیان کې ویلي د امریکا لخوا دغه سفری قانون به د دوی اقتصاد، سیلګری، ساینسي او کلتوري چارې متاثر کړي. د یادونه ورته د پاکستان تندرو خزې تاشفین ملک او د دې خاوند لخوا د امریکا کالیفورنیا ایالت کې د 14 تنانو وجنې پس صدر اوباما د 18 ملکونو لپاره نوې ویزه پالیسي جاری کړې ده.
د امریکا صدر براک اوباما باور ښودلی چې د داعش اطولت اسلامي تندرو ډلې مخالفت کوونکي به کامیابیږي. د امریکا نیشنل پریس ریډیو یا NPR سره په یوه مرکه کې اوباما ویلي چې کله به د واک موده ختمیږي نو یقین لري د داعش پر ضد هڅو کې به مهمه پرمختګ شوی. صدر اوباما زیاته کړې داعش یو ورانکار تنظیم دی خو زیاته کړه چې تر ټولو بدترین زیان تندروه امریکې ته دا رسولی شي چې کچرې خلکو د خپل ژوند طریقه او اقدار بدل کړه. صدر دا هم زیاته کړه مهمه ده چې موږ په دې ځان پوه کړو دا تنظیم امریکا تباه کولی نه شي خو دا ضرور ده چې دا تنظیم زموږ خلکو او خاندانونو ته زیان رسولی شي او زه په دې پوهیږم چې خلک اول فکرمند دي. تفصیل پی نصیر احمد کاکړ ناورو.
یو کال وړاندې صدر براک اوباما په عراق او شام کې د وسلوالو په ضد د امریکا په مشرۍ کې د هوایي بریدونو اجازه ورکړې وه. له هغه وخت راهیسې ائتلافي الوتکو نږدې 9000 بریدونه ترسره کړي او صدر اوباما وایي داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 40% هغه سیمې له لاسه ورکړي چې دوی یې کنټرول درلود. خو وسلوال اوس هم یو غټه سیمه په خپله ولکه کې لري چې پکې عراق او شام کې غټ ښارونه هم شامل دي. هم له دې کبله یې په امریکایي جواب نیوکې کېږي او صدر براک اوباما باندې ږغ کېږي چې مځکنۍ قواوې دې ولېږي. د امریکا NPR رادیو سره مرکه کې ښاغلی اوباما وویل په دې به پر ځای نیوکې دي چې د ده انتظامیه دغه کمپاین څنګه کړی. خو هغه وویل په وروستیو اونیو کې چې په انتقاد کوونکو په خاصه توګه ریپبلیکن کاندیدانو چې د ده ځای اخیستل غواړي او د نورو هوایي بریدونو پلوي کوي چې پوښتنه ځینې وسوه دوی به څه مختلف کوي نو له دوی سره جواب نه و. صدر براک اوباما د ځای قواوو سره د مرستو خبره وکړه چې د امریکا په ملاتړ له داعش څخه نیول سوي سیمې بیرته اخلي او ویویل چې د حکومت باثباته اډانې کولی سي سیمه تر کنټرول لاندې راولي.
د شام په شمال لویدیځ ادلیب ښار کې د اتوار په ورځ مشکوک روسي فضائی حمله کې 6 کسان وژل شوي دي. برطانیه کې جوړې د بشري حقوقو ادارې سیرین ابزرویټری ویلي په وژل شوو کې زیاتره هغه یاغیان دي څوک چې د صدر بشار الاسد پلوي پوځ په ضد جنګیږي.
په مرکزي انډونیشیا کې د غرقی شوی کشتۍ په حادثه کې نن د ګل پورز هم د بچ پاتې شوی خلکو د پاره لټون روان وو. چارواکي وایي دغه کشتۍ د خالی پورز نسکوره شوی وه او وسه پورې یو کم سلویخت نن ژوندي بچ کړی شوی. دغه کشتۍ د لوړو چپو د لاسه نسکوره شوی چې ویل کېږي د خراب موسم د لاسه دغه چپې 15 میټرن هم زیاتې لوړې وې. په کشتۍ کې د ماشومانو او د عملې په شمول د 100 زیات مسافر سواره وو. 80 مسافر وس هم بېدرک دي او د 3 تنانو مړې موندل شوی.
د فوټبال نړیوالې انتظامی کمیټې د فیفا معطل کړی شوی صدر سیپ بلیټر او د اروپایي هیوادونو د فوټبال تنظیم مشر مایکل پلاټینی باندې د 8 کالو لپاره بندیز لګولی. په دواړو مشرانو باندې د اتوار دا تور ثابت شوی چې کال 2011 کې د 2 میلیونه ډالر اخوا دی خوا کړی دی او اخوا د چین چارواکي وای په سویلی خار شین زین کې د خټانو غرزې خوېدو ل عمل یو شمیر ودانه متاثر شوی او د دې ل عمل یو نوی پور خلک لا دار کړي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردن کو تاسو باندې سفر امریکا ډیو ریډیو ته وګي په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهمه رپورټونه لرو هغه بدر سره هم شریکو. خدا وخمو بوزو اسلام آباد ته چرته نشي د ډیو ریډیو خبريال پر ولایت شاه رپورټ راکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر سینیټر پرویز رشید د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په اړه باندې را جوړ شوی یو دستوري ته وینا کړې. پکې په پوځي حکومتونو سخت نیوکې کړې دي او دا وخت ویل لري چې په ملک کې د اقتصادي مسلې وي او امنیتي مسلې د دغه ټولو ذمہوار په خواني پوځي حکومتونو چې څوک ورته سویل نشي. په دې اړه باندې نور تفصیل په دغه رپورت کې درته وړاندې کوو.
اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د جون په حق لیوي دستوري کې وینا په محل خبريالانو سره خبرو کې د اطلاعات او وفاقي وزیر ویلي چې د نن پاکستان د فوزي امیرانو د حکومتونو په نسبت د جناح هغه تصور ته لا نور هم را نږدې شوی دی کوم چې هغه د یو آزاد خیاله او ترقی پسند ریاست لپاره لرلو. پرویز رشید په وینا د ترهګرۍ په ضد پیل کړی شوی ضرب عذب عملیات او د کامی تګلارې ټول کریډیټ موجوده حکومت ته ځي او د زیاته کړه چې اوس پاکستان بدل شوی ودی او ریاست بچا ته هم د چا په عبادت خانو د حملو اجازت نه ورکوي او نه وسوک ماشومان جنکه سکولونو ته تک نه منع کول شي. وفاقي وزیر په دې موقع یو ځل بیا د مرکزی حکومت اغه دریس تکرار کړ چې پاکستان تر اپیخ د جون په هر یو مت کې مسلې د فوزي امیرانو د پالیسو پیداوار دي.
جتنے مسائل ہیں خواہ کا تعلق معیشت سے ہے، خواہ کا تعلق ثقافت سے ہے، خواہ کا تعلق سماجیات سے ہے، ریاست کے امور کو چلانے سے ہیں، ان کی جڑیں ہمیں آمریت کے اس زمانے میں ملتی ہیں جب قائد کو ہم سے چھین لیا جاتا تھا.
دے وای چې کله هم پاکستان کې یو فوزی امیر په واک کې راغلی دی نو هیواد په معاشي، سیاسي، ثقافتي، سماجي او امنیتي کچ د بشمیره مسایلو سره مخ شوی دی او ورسره د دې ریاست په حق له جناح هغه تصور نور هم لري تل دي کم چې هغه پاکستان دی او روخان فکر ریاست جوړولو په حق لرلو. خو د پرویز رشید په وینا اوس په جمهوریت دور کې هیواد د جناح هغه تصور ته بیا رانږدې شوی دی. خاغلی په خواني فوزی امیر او صدر مشرف ته په اشاره کې دا هم ویل چې کسه هم دلته سیاست مداران د ناکرده جرمونو لپاره سزاواره ګرځي خو امیران د ټولو ناوړه کارونو باوجود په آرام سره په خپلو کورونو کې ناستي او سوکتنه د خپلو کړو تپوس نشي کولی. که څه هم په هیواد کې سیاسي مبصرین واکمنه ګوند مسلم لیگ نواز هم په نظریاتي توګه د هغه تصور سره نږدې ګڼي کم چې د یو فوزي امیر جنرال ضیاء الحق وا، خو په وروستو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هیواد د یو روښان فکره او پرمختللي هیواد په حق له بیانیه ښایي چې د دغه ډلې په بنیادي فکري چکی او بدلون راغلی دی او نن د پرویز رشید دا خبره هم دغه اړخ ته اشاره ورکوي. پرویز رشید دا داوه هم کړی ده چې د دوی په دور کې د اقلیتونو او د هغوی د عبادت خانو ځایونه محفوظ دي او دا چې اوس به څوک هم ماشومان جنکې د تعلیم ترلاسه کولو نه نشي منع کولی. خو ځمکني حقایق ښایي چې پاکستان کې اوس هم کم شمېره فرقې د سنی مذهبي ډلو په نښه دي او هم د حکومتي شمیرو تر مخه د ملک په قبایلي سیمو کې صرف روان کال د ماشومانو، هلکانو او جنکو د روسو نه زیات سکولونه ړنګ کړی شوی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په هلمند کې د تیرو دوه ورځو نه چې کومه جګړه روانه ده په هغه کې لکه تر لګه روسي رپورټونه وایي چې لسکم سل نه زیات تنان چې کوم دی هغه وجلې شوې دي. بل طرف ته په افغانستان کې د دایشت موجود کې په حواله سره هم خبرونه را روان دي. په دې موضوعاتو باندې تفصیل اخلو. زموږ همکار ارباب محمود علي موږ سره په سټوډیوز کې دی. هغه ته هرکلی وایو او تفصیل به اخلو. په خیر راغلی ارباب.
ډیره مننه
ارباب صاحب. لاول اوریدونکو ته چې که تاسو د هلمند کې چې کومه جګړه روانه ده لس کم سلو نه زیاتو د تنانو د مرګ ریپورټونه دي پکې وسپورې داغه تفصیلات ورکړي.
په میډیا کې مطبوعاتو کې مختلف خبرونه رامخته کیږي ځکه چې دغلته کې جګړه روانه ده او دا وخت د سی این این خبری ادارې چې کوم رپورټ رامخته کړی دی او بیا رایټرز او بی بی سی ادارې سره خبری ادارو سره د سنگین ولسوالۍ چې کوم د هلمند ولایت ولسوالۍ ده هغې د پولیسو مشر محمد داود ور سره خبرې کړې دي او سی این این سره د خبرو په وخت هغه ویلي دي چې د میاشتې راهسې د دوه درې میاشتې راهسې دغلته کې تاوتریخوالی روان وو. د طالبانو لخوا په دوی باندې حملې کېدلې خو تیر درې ورځو راهسې ګیر چاپیره علاقې قبضه کړي دي او د دې صرف اوس چې کوم کمپاونډ دی یا ودانۍ د مرکز دی د پولیس هغه په ګیره کې اغستې دی. طالبان بازار چې دی هغه په قبضه کې اغستلی شوی دی او دغه کمپاونډ چې دی د دغه کې یو بټالین د ملي اردو کسان موجود دی. په دغه ځای کې خو دوی وایي چې په فیسبوک باندې بیا محمد جان رسول یار چې کوم د هلمند ولایت ډیپټي یا مرستیال مشر دی هغه په فیسبوک باندې په لومبي ځل باندې په افغانستان کې د افغان ولس مشر نه یا اشرف غنی نه یې غوښتنه کړې ده چې په فوري توګه د دوی سره مرسته وکړي. که داسې ونه شوه نو دوی به بیا د ولسوالۍ به د لاسه لاړه شي. په هغې کې دا هم وایي چې مړي د ګیر چاپیره پراته دي کوم چې د پولیسو مشر دی هغه وایي دوی سره خوراک ختمیږي په تیزۍ سره ختمېدل دي ګیر چاپیره چې نه مړي پراته دي او طالبان چې دي په علاقه کې راغلی دی او دا پیښه داسې وخت کې شوې ده او دغه خبرداری هم ورکړی چې نور افغانستان که دا له لاسه لاړله نو بیا نور افغانستان هم مسئلې جوړېدی شي. او بیا د دې نه مخکې د کندوز پیښه چې کومه رامخته شوې وه هغې باندې هم طالبانو حمله کړې وه او دغه علاقه یې قبضه کړې وه. بیا دوه هفتې ولګېدې چې افغان حکومت وکړی شو د نړیوال حکومتونو یا د پوځیانو په مرسته باندې دغه علاقه یې بیرته طالبانو نه په قبضه کې واخیستله. او دغه هلمند ولایت باندې یو خبره زه وکړم چې په هغې کې دا د برطانیې د حکومت سره وه پوځیانو سره په علاقه کې وه خو برطانیې توجه یا نړیواله توجه چې ده په شام او عراق کې د داعش په خلاف بدله شوې ده. نو مطبوعات احمد رشید چې کوم لیکوال هم د کتابونو هغه په سپیکټیټر نومې ورځپاڼه باندې په انټرنیټ باندې په هغې کې لیکي چې دا بیا د افغانستان داسې ښکاري چې افغانستان بیا د پامه غورځېدلی دی.
دا خو د هلمند د جګړې حال و. ارباب صاحب د داعش ته موجودګۍ په حوالې سره هم رپورټونه را روان دي چې په افغانستان کې داعش موجودګي لري. هغوی سدسې خپل مرکزونه یا خپلې مدرسې هم پرانیستې دي چې خلکو ته پکې تربیت ورکوي یا خپله پروپیګنډا خورئ. په دې موضوع باندې تاسو سره څه
یو وختینی پوښتنه تاسو کړې وه په هغې کې یو سیس پاتې شو هغه د افغانستان نه چونکې دا مختلف علاقو کې طالبان رامخته کیږي نو داسې رپورټونه دي چې احمد رشید هم په خپل مضمون کې دغه باندې لیکل کړي دي رایټرز هم لیکلي دي هغه وایي چې د افغانستان نه خلک بهر ملکونو ته تیخته کوي بهر ځي او د هغې دپاره به اوسه پورې چې اسلام یا سیاسي په نام بهر ملکونو کې او په خاص توګه یورپ کې ورکول کېده نو هغوی به دړکې ښودلې چې د طالبانو لخوا دغه دړکې دي. احمد رشید په خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت اووه سوه پونډ چې دی یورو اخلي طالبان هغه خلکو ته دړکو خطونه ورکوي. خو په میډیا کې داسې خبرونه هم راغلي دي چې طالبان وایي چې دوی اوس دغه خطونه نه ورکوي دړکو دغه خطونه نه ورکوي نو دا غلط دي. دغه مختلف خبرونه رامخته شوي دي. د داعش تر څو پورې خبره ده نو داعش وروستی پرمختګ دغه دی یو خود ریډیو چې دی کم شروع شوی ده تر رایټرز خبري اداره وایي چې نوي منټه پورې دغه خپرونې کوي او په هغې باندې چې کوم خلافت دی د داعش خپله ځان ته اعلان کوي نو هغوی د دغه په دغه ریډیو خپرونه کې د خپل تبلیغ کوي او افغان چارواکي دا وایي چې چونکې ډیر بیروزګاره خلک دي په افغانستان کې نو ډیر خلک ورته ځوانان ورته د دوی سره ملګري کیږي. پرستو کې بیا د طالبانو لخوا هم بیان راغلی دی تحریک طالبان پاکستان چې هغه د داعش هغه د خلافت ویلي چې قابل نه دي ځکه چې دوی ټول د مسلمانانو نمایندګي نه کوي. خو دغه ریډیو چې کوم په افغانستان کې دی نو دا د پاکستان په قبایلي علاقه مومندو کې باجوړ کې او ځینې وخت کې څوک وایي چې په چارسده کې هم اورېدل کیږي.
ډېره مهرباني ارباب صاحب.
مهرباني.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی بخنه غواړو په د افغانستان وروستي حال په اړه باندې مو تفصیل د ارباب محمود علی صاحب نه اوریدو. خو تیر ورځو کې په پاکستان کې د آسیا د زړه کانفرنس کې وو، د هغې په محل باندې دا خبرونه مخته راغلو چې پاکستان یو ځل بیا دا ژمنې کړې وې چې د افغان حکومت په مشرۍ کې به د جوړجاړي عمل کې بیا مرستې کوي او طالبانو سره به رابطې کوي. نن د پاکستان ځینې مطبوعاتو کې خبرونه راغلي دي چې د پاکستان د سفارتي چارواکو له خولې دوی وایي چې د امریکا او د چینایي او افغان چارواکو سره د مشورې وروسته بیا د افغان طالبانو سره رابطې شوې دي او ممکنه ده چې راتلونکي میاش یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې وشي. نور په دې اړه باندې ستاسو د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان یې د مطبوعاتو نه دغه تفصیل راکوي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي عمل دوباره پیل کولو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکای او چینایي چارواکو باندې مشتمل سټیئرینګ کمیټه جوړې دوه فیصله شوې ده او د دې ترڅنګ د دې خبرو اترو دوباره پیل کېدو لپاره افغان طالبانو سره رابطې هم شوې دي او امید ده چې دا خبرې اترې راتلونکي میاشت کې ترسره شي. د سفارتي ذرایو تر مخه د افغانستان د جوړجاړي عمل کوم چې روان کال د افغان طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر راتلو سره د ځن کار شوه دی، اوسې امید دی چې دوباره ډیر زر شروع شي او تمه ده چې راتلونکي میاشت کې ترسره شي او د تیرو خبرو اترو پرنګ دا ځل هم د دې خبرو اترو ملمستیا به پاکستان کوي. د ذرایعو بنا ده چې په مفاهمتي عمل کې یو بل مهم پیشرفت دا شوه دی چې اوس دا عمل مخ په وړاندې بوتللو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکای او چینایي چارواکو باندې جوړ د یو ګډ سټیئرینګ کمیټې فیصله هم شوه ده کومه بچې بیلیبل سټیک هولډر سره دا خبرې اترې ترسره کېدو د پاره رابطه کوي. د ذرایو تر مخه اوس د دې خبرو اترو ترسره کېدو ټوله ذمہواری به صرف د پاکستان نه بلکې په دې کمیټې کې شامل په دغه هیوادونو باندې وي. ډیو ریډیو چې د دې نوي پرمختګ په هړه په نړیوالو چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیسټ او په اسلام آباد کې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبریال شایق حسین نه وپوښتل، نو هغه وایي
خبرو نو اغینا بس دوی وایي چې دا چې کوم کوششونه وو رابطې وي طالبانو سره رابطې نور سټیک هولډرز د یو بل کنسرن ایڈریس کول دا پروسس چې ډېر زیات ایکسلریټ شوی دی او تیز شوی دی او دا چې موږ اوس اورو چې غالب امکان دی چې دا خبرو اترو چې کوم نیکسټ راؤنڈ دی یعنی موږ ورته دریم راؤنڈ ویل شوی دی ځکه چې دا چې کوم 31 جولای باندې نو شوی هغه راؤنڈ به چې دی اوس جنوري کې غالب امکان دی چې وبش.
د دې سوال په جواب کې چې دې لړکی د پاکستان د پوسټ سرلخکر جنرال راحیل شریف د کابل د سفر او د غې نه رستو د وزیر اعظم نواز شریف د سفر هم امکان پیدا شوه دی د شایق حسین ویناوه
هغه کې خو بیا یو ډېر براډ ایجنډا راشي کنه بایلیټرل ایشوز هم راشي، ریجنل ایشوز هم راشي، خاص کر د بارډر مینجمنت حوالے سره چې کوم سیزونه دي یعنی ډېر موثر انداز کې دغه نگرانی او د کوم الیګل موومنت پیدا وي سفر یا پاکستان چې هلته کوم ٹی ٹی پی خلق دي دلته دا خبره کیږي چې هلته هغوی چې دی ہائیڈ آؤٹس دي هغو حوالے سره پاکستان کنسرن او بیا افغانیان اوس هم تاسو به هم واورئ موږ به هم واورو چې هغوی دا خبره کوي چې دلته سټل چې دی څنته خلق شته دي یعنی څنته پریزنس خاص کر دی اټرنی نیټورک حوالے سره خبره کیږي که څه هم په خپله خبره نو هغه د رئیس شریف د ویزیټ ایجنټ کافی براډ وي خو یو کینن دغه د کوم ریکنسلیشن پروسس دی دا به د هغه یو اهم حسابي ضرور
سفارتي ذرایو دې لړکې د یو باقاعده ټایم فریم ورکولو نه په ډډه کړې ده. خو د دوی وینا ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن او جوړجاړي په لړ کې هر رقم تاون د پاره تیار دی او دا فقط پاکستان نه بلکې ټوله نړیوال ورولۍ غواړي چې د افغانستان د جوړجاړي عمل د پاره دی لار هوار شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد. دا یو سوساس کې
د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دی.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې پوجر کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه بم لاس وجره وی.
دا
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د خیبر پختونخوا گورنر سرتار مهتاب خان عباسی د قبایلی علاقې مومندو ایجنسی سفر کړی او هلته د قبایلی ځوانانو د پاره د بلا سود قرضو اعلان کړی. دغه اعلان تر مخه به قبایلی ځوانانو ته 1500 روپو پورې بلا سود قرضه ورکړی کیږي، خو دغه ځوانان وایي چې دا رقم کافی نه دی او پکار ده چې په دې رقم کې دی اضافه وکړی شي. تفصیل په ارشد محمد نورو.
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان نن قبایلی علاقو ولسته بغیر د سود قرضې ورکولو اعلان کړی. په مومند ایجنسی کې ځینې مشرانو ته یې خپله وینا کې ویل چې قبایلی علاقې ترهګرۍ ځپلي چې ورسره روزګارونه هم متاثر شوي. د گورنر وینا وه چې 1.5 کروڑ روپۍ به د 20000 نواله تر 10000 روپو پورې د قرضې په شکل کې بغیر د سوده ورکول
کیږي. اور اس کا مقصد یہ کہ
تنظیم اخوت په مرسته به دا قرضې ورکولی شي چې مقصد یې ترهګرۍ ځپلي خلکو سره مرستې کول دي او په خصوصي توګه زنانه او تعلیم یافته ځوانان د دې سکیم نه ګټه پورته کولی شي. ځایي خلکو د ګورنر دغه قدم وستایو، خو ملک نادر خان وایي چې د قرضې دغه مقدار ډیر کم دی او خدشه ده چې دغه پیسې به په کاروبارونو ونه لګول شي.
خو دا کمې دي، دا چې لږې زیاتې شي او په ګڼ تعداد کې خلکو له ورکړي چې هغه روزګار پې کیږي او دا د روزګار هغه موقع چې ده هغه تې ضایع نه شي، ځکه چې دا پیسې کمې دي په دې به روزګار نه کیږي، نو کېدای شي دا پیسې ضایع شي. نو دې دپاره پکار ده چې دا پیسې زیاتې شي چې روزګار پرې وشي او روزګار پرې روان شي. دې سبا د سیمې او د علاقې او د خلکو ټوله پسمندګي هم خدای لري کړي او ولاتو کې هم یو غټ رول ولوبوي.
ځینې خلکو وینا وه چې د وړاندې نه موجود روزګارونه د جګړو له وجې ختم شوي او افغانستان ته د کاروبار لارې هم بندې دي. په دې حقله ملک جانزیب وایي چې د قرضو په شکل کې د مرستو سره سره دې د افغانستان سره د روزګار لارې هم پرانیست
دل شي.
نن د دستوري په موقع دیشنو نه زیات تنانو ته د 50-50000 روپو چیکونه هم ورکړل شو او گورنر هلته موجود مازورانو ته هم د حکومتي مرستې ورکولو ډاډ ورکو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
د ریبر ریډیو په خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت وایي هیواد کې د اقتصادي او تونلاریتوب د موجوده مسلو زموږ په خوانی پوځي حکومتونه دي د دوی نه څوک هم ته پوس نشي کولی. اسلام آباد کې یو غونډه ته وینا په وخت اطلاعات او مرکزی وزیر پرویز رشید نیخ پنیغه په پوځي حکومتونو نیوکی کړي
او په داسې حال چې د سیمې او افغانستان امنیت په اړه د امریکا فوزمشر جنرال کیمبل د پاکستان فوزمشر جنرال راحیل شریف سره جی ایچ کیو کې ملاقات کړی. افغانستان هلمند کې روانه جګړه کې تیرو دوه ورځو کې لس کم سل نه زیات تنان وژل شوي.
او د امریکا صدر بارک اوباما وایي داعش تندرو ډلې سوچ ردوونکي خلکو ته به برې ترلاسه کیږي. وروستۍ وینا کې صدر اوباما امید څرګند کړی د صدارت موده ختمېدو نه مخکې به د تندرو ډلې په ضد هڅو کې ډېرې پرمختیاوې شوې وي.
سرټکونه پس خوښ شي وځ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وفاقی حکومت د اطلاعات وزیر سینیټر پرویز رشید ویلی دا وخت پاکستان کې د امنیت او اقتصادي مسلو ذمہوار پوځي حکومتونه دي. زیاتوي دا وخت د پخوانی جنرال پرویز مشرف په شمول ریټایرډ پوځي جنرالان خپل کورونو کې په آرام ناست او څوک تر هم ته پوس نشي کولی. اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند په اړه را جوړ شوی یو دستوري ته د اطلاعات وزیر ویل محمد علی جناح یو آزاد خیال او ترقی پسند پاکستان غوښتو او دا وخت ملکی د مسلم لیگ حکومت هم دغه اړخ ته روان دی.
د امریکا فوزمشر جنرال جان کیمبل نن د ګل په ورځ د پاکستان فوزمشر جنرال راحیل شریف سره د راولپنډۍ ښار په جی ایچ کیو کې ملاقات کړی. د پاکستان فوز د امو رابطو څنګه آی ایس پی آر په خپل بیان کې وایي دواړو مشرانو د افغانستان په صورتحال او په سیمه کې د امنیت په حقله خبرې کړي. د جنرال جان کیمبل او جنرال راحیل شریف ترمنځ دغه ملاقات په داسې وخت کېږي چې کله د پاکستان میډیا خبرونه وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویمه مرحله راتلونکې میاشت کې د کېدو امکان دی. رپورټونه وایي د دې مقصد لپاره د پاکستان، امریکا، چین او افغان مشرانو باندې مشتمل کمیټې هم جوړه کړې شوی.
او اخوا د افغانستان په جنوب کې پرتی صوبې هلمند مهمه ولسوالي سنگین طالبانو نیولې ده. چارواکو پخلی کړی چې سنگین ولسوالي د اتوار په ورځ ناوخته د طالبانو لاسته ورغلی. افغان چارواکو ویلي طالبانو د هلمند د ضلع انتظامی دفتر نیولی او څو ساعته پس یې د پولیس ودانی هم په خپل ولکه کې اخیستې. طالبانو د هلمند سنگین ضلع په داسې مهال نیولې چې له دې څو ساعته وړاندې د صوبې مرستیال ګورنر محمد جان رسولیار خبرداری ورکړی چې هلمند د طالبانو لاسته په ورتلو کې ده. چرته که زر عملیات ونه کړی شول نو د غبره دوی لاسته ورشي.
د افغانستان نه چارواکي وایي د بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سور یو تنځان الوزولی چې په وجه یې 15 فوزیان مړه او شپږ زخمیان شوي دي. د حمله کوونکي هدف د امریکا او افغانستان شریک فوسي کشت وو. د دې پیښې په اړه د طالبانو بیان وایي ډاکټر لږه 19 تنه وجلي چې زیاتره پکې امریکني فوزیان وو او یو شمېر پکې زخمیان شوي دي.
ایران د امریکا په نوې سفری قانون نیوکه کړې دي او ویلې دي د نورو سلورو ملکونو ترڅنګ ایرانی وګړو ته تازه ویزو ورکولو قانون د ایران او شپږو غټو طاقتونو ترمنځ شوې اټمي لوزنامې خلاف ورزي ده. د ایران نائب خارجه وزیر عباس عراقچی د اتوار په ورځ یو بیان کې ویلي د امریکا لخوا دغه سفری قانون به د دوی اقتصاد، سیلګری، ساینسي او کلتوري چارې متاثر کړي.
د امریکا صدر براک اوباما باور خودلی چې د داعش دولت اسلامي تندرو ډلې مخالفت کوونکي به کامیابیږي. د امریکا نیشنل پریس ریډیو یا ان پی آر سره په یوه مرکه کې اوباما ویلي چې کله به د واک موده ختمیږي نو یقیني دی د داعش پر ضد هڅو کې به مهمه پرمختګ شوی. صدر اوباما زیاته کړې داعش یو ورانکار تنظیم دی خو وی ویل تر ټولو بدترینه زیان تندرو امریکې ته دا رسولی شي چې کچرې خلکو د خپل ژوند طریقه او اقدار بدل کړه.
د شام په لویدیز ادلیب خار کې د اتوار په ورځ مشکوک روسی فضائي حمله کې شپږ دیرش کسان وژل شوي دي. برتانیا کې جوړې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې ویلي چې په وژل شوو کې زیاتره هغه یاغیان شامل دي چې د بشر الاسد پلوي پوځ په ضد جنګیږي.
په مرکزی انډونیشیا کې د غرقې شوي کښتۍ په حادثه کې نن د ګل په ورځ هم د بچ پاتې شوي خلکو د پاره لټون روان وو. چارواکي وایي دغه کښتۍ د خالي په ورځ نسکوره شوي وه او اوسه پورې یو کم څلوېښت تنه ژوندي بچ کړی شوي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. تاسو بوزو د خیبر پښتونخوا اړخ ته چرته چې د خیبر پښتونخوا په سلی رشتو ضلعو کې د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو کمپین سرته رسیدلی دی. په دې کمپین کې د صحت چارواکي وایي چې تقریبا 15 لک نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړی شوي دي، خو 14,000 کیسونه داسې هم دي چې مور او پلار خپلو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو نه انکار کړی دی. خو د صحت چارواکي دا هم وایي چې دوی خپلې هڅې پوره شروع کړي دي چې دغه ماشومانو ته هم د چا مور او پلار چې انکاري وو هغوی ته هم د پولیو ویکسین ورکړی شي. نبیله مشتاق په تفصیل وایي.
د خبر پختونخوا سلی رش ضلعو کې 13 ورځ پولیو کمپین سرته رسیدلی دی. چارواکي وایي چې دې کمپین کې خواوشا 500 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکول شوي دي. ایمرجنسی آپریشن سینټر اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر رحیم خټک ډیوا ریډیو ته دا وویل چې دې کمپین کې 1,00,000 ماشومان پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې شوي دي او پاتې شوي ماشومانو ته څاڅکي ورکولو لپاره پولیو ټیمونه خپلو سیمو کې ګرځي.
د دسمبر د آخري مهم چې کوم وشو دا په 24 اضلاع کې شوی دی. د خبر پختونخوا زمونږ کوریج چې دی هغه 500 لک ماشومان په دې کې ویکسینیټ شوي دي چې شا عمرونه 50 کلونه وړوکې دي اور دا زمونږ تقریبا 98% ټارګیټ چې دی هغه اچیو کړی دی. په دې مهم کې زمونږ 1,00,000 ماشومان داسې وو چې هغه په کورونو کې موجود نه وو. نن نه به د هغو ماشومانو لپاره ټیمونه چې دی هغه بیا کور کور ته ځي اور دا ماشومان به کور کولو کوشش کیږي. کوم زمونږ ایکټیویټی دا به مخته راتلونکي 2 هفتو پورې دا چلیږي اور زمونږ پوره کوشش به دی چې دا ماشومان چې دا ټول تاسو کې میلاو شي.
ډاکټر رحیم خټک زیاته وی چې دی کمپین کې 14,500 انکاري والدین را مخته شوی دي چې هغه خپل ماشومان ته پولیو مرض خلاف دوا ورکولو نه انکار کړی دی. او ټولو نه زیات انکاري والدین په خبر ثوابي بنو او لکی مروت نه را مخته شوی دي.
ریفیوزل چې دی هغه زمونږ د مهم کې اوس چې پاتې ریفیوزل چې دی هغه تقریبا 14,500 ماشومان دي چې هغه پورا د 24 ضلعو کې پاتې شوي دي. دې ته تیار نه دي چې هغې ته څاڅکي ملاو شي. زمونږ چې کوم تاریخي طور باندې انکاریان چې دي هغه یو پېښور زمونږ ضلع ده چې هغې کې کافی رپورټ کیږي او ورسره زمونږ بنو اور ثواب کې هم زمونږ ریفیوز راځي. خو لکی ډی خان دا غزلې دي چې دغه موږ سره ریفیوزل چې دی هغه نسبتا نور ځلونه لږ زیات راځي اور په دې باندې هم هلې ځلې روانې دي اور د ضلع انتظامیه ضلع زمونږ چې کوم هیلت سټاف دی زمونږ پارټنر سټاف چې دي هغه ټولو کوششونه دا دي چې زمونږ دغه انکاریان چې کوم پاتې شوي دي او دې هم زر نظر دا ټول کبر شي هغوی ته څاڅکي میلاو شي. په دې باندې د ضلعو انتظامیه پوره کوشش دی اور هغوی سټریټجیز خپل ډیولپ کړي دي اور هر انکاري ماشوم ته به زمونږ دا ټیمونه چې دی هغه ځان رسوي اور دا به انشاءالله ویکسینیټ کیږي.
اخیرا کې ډاکټر رحیم خټک وایي چې پاتې شوي ماشومانو والدینو ته پکار دي چې هغوی چرته هم وي خپل ماشومانو ته څاڅکي ورکول ضروري کړي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ډیو ریډیو د خبرونه چې په منځمو سپو شپږ سوه یو شبانه تاسو دا وخت اوري. د دین علاوه د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم نیخ پنې غاورې دي. شه د ډیو ریډیو د ویب پاڼه اډرس دی www.voanews.com/diva او هلته ژوندې خبرونه لیکل شوی په هغه باندې چې تاسو ټک وایئ نو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنی غوړې دي. شر دین علاوه د ډیو ریډیو خبرونه چې کم چانه پاتې شینو ریکارډډ هم تر ډیر وخت پورې په هغه باندې پرتی وي. د دین علاوه د ډیو ریډیو چې کم لیک شوی خبرونه وي هغه په هم تاسو لستل شي. د دې ترڅنګ تاسو د ډیو ریډیو په سماجی ویب پاڼو په ټویټر او په فیسبوک باندې هم تاسو فالو کول شئ. الته چې تاسو هغه لایک یا فالو کینو د ډیو ریډیو تازه خبرونه او لیک شوی خبرونه به هم الته موجود وي. د ډیو ریډیو د فیسبوک او د ټویټر چې کوم اکاونټ دی هغه دی VOA ډیوا. ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونې روانې دي او په داسې مهال باندې چې په سیمه کې یخنی زیاته شوې ده عموما ورسره د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شي د دغه په ضد باندې ک یو خوا په بلوچستان او خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه روان دي نن په مردان کې په مین جی ټی روډ ملکن روډ باندې خلک راوتی او تر دو ساعت پورې دغه روډ بلاک کړو او د دوی غوښتنه و چې حکومت دې ته د ګیس سپلای پوره کړي په دې اړه باندې رپورټ د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلعه کې هم د ګیس او د بجلی د لوډ شیډنګ لکبل د کلیوالو سیمو تورو او معیار سره تعلق لرونکو مقامي اوسیدونکو د مرکزی حکومت په ضد احتجاجونه وکړل احتجاج کوونکو مردان او نوخار جرنیلی سړک دو غنټې بند کړې وو دوی کتبه او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د حکومت په ضد نارې درج وې په احتجاج کې شامل اویا کلن فقیر محمد دیور ریډیو سر د خبرو په محل وای چې حکومت د خلکو په ستونزو حل کولو کې ناکام سره مخ دی
دا حکومت چراغلے دا گیس دا وجی منگ تو دا روڑے نا دا کھوڑلے دا گرمی روڑے چی دے نو آغی سار پخک نا حلس بجی پخکی دا با گرم خرو کنا نا ماس پخین تو رسی او دا ماخام روڑے چی دے نو یا ماس پخین پخکی نا ماخام تو رسی او سار وقتی میں پرون اخبار چی کتو وی 49% سیوا شو چی او طرف تا خودی ہوئی چی تیر شو حکومت خنو او منگ با دا پاکستان تقدیر بدلو نو کدا تقدیر پدا سی بدلی دوی نو بس بیا خودی بدل کو
سیڑنے وائی چی پا خیبر پختونخوا کی دا یخنے د موسم لکبل د اور بلولو د لرګي په بایو کې هم اضافه شوې ده چې قیمتونه یې د یو من په سر د 1500 روپو په ځای 2500 روپې ته رسیدلې دي پني زی ورځو کې د حکومت لترپا د ال پی جی او ګیس په بایو کې هم یو کم سلويخ فیصد اضافه شوې و د ورسپانو مطابق د مرکزی حکومت لترپا روانه میاش به هم په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ جاری وي د سیړنو مطابق دا وخت د پاکستان په پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پر روزانه توګه 200 ملیون کیوبیک ګیس ضرورت دي او روان کال د ملک دننه د غریلو کنکشنو په تعداد کې 3,00,000 نور هم اضافه شوې ده مقامی اوسیدونکو وایي چې د ګیس د نشوالي په وجه باندې د هغوی بچي په نهر سکولونو ته ځي
یاره جی چې ګیس کله نه جی ماشومان سکول د زینو ډیر خلک دازي جی د خپل ناسې پاسې کټونه مات کیږي په ماشومان لپاره تیاری کیږي ډیر خلک بغدادي جی ماشومان نخر روان شي
یو د بجلی لوټ شیډنګ دی چې لوټې مې نه معلوم نه ته مونږ په ټیم کولې شو نه ته 10 په ټیم کولې شو بل د ګیس ته ګیس نه بجلی نه یو تم نه ټینګ په سټیم ستا په کاري بس ګیس ته نه ټیم دی بجلی پکاره بجلی به تا نه هر سبا تا بیٹری ما کې دي د خلکو ټول ټیم ټیبل ګډ وټ کړي
د ګیس د شبکې وینا دا چې د ملک دننه اکثره ساري پینو د کورونو دننه د ګیس د کمینه د بچکیدو د پاره کمپریسری لګولې دي او زیاتره خلک د ګیس ته استعمال غلاګانی هم کوي یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه زیاتره ګیس په بلوچستان او سین صوبه کې پیدا کیږي چرته چې هم د ګیس د پریشر کمی مخې ترازی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
پېښور په حیات آباد کې یونین کونسل چې کوم مشران دي یعنی کوم چې ناظمین دي هغوی احتجاج کړی دی او دغه احتجاج هغوی په دې وجه باندې کړی دی ولې چې دوی وایي دومره موده تیره شوه اوس پورې دوی ته نه خو د کار کولو دپاره بنیادي ضرورتونه ورکړی شوي دي حتی چې دوی ته اوس پورې د دفتر یا د ناستې د پاستې دپاره یو ځای هم نه دی الاټ کړی شوی نور تفصیل پہ اورو مدثر شانه
زدا وقت د سرخار پیښور په حیات آباد سیمه کې موجود یم او دلته کې د حیات آباد او ورسره خواوشا تړلو کلو ناظمینو او کونسلرانو احتجاج کړی راځي چې د سره خبرې وکړو چې د دې سم مشکلات دي که زمونږ اوریدونکو تم ډومبیا ځان راو پیژند تاسو نوم دی
بسم الله الرحمن الرحیم زما سفندیار خان نوم دی زه حیات آباد 1 نیبرهود ناظم منتخب شیم حالی انتخاباتو کې آزاد امیدوار
دره ته وای تاسو دا د تیرې یوې هفتې نه دلته کې د شین اسمان لاندې یو احتجاج شروع کړی ول تاسو دفتر نشي سو احتجاج پسندي
چې اته میاشتې شوې 30 مئی نه چې کوم ورځ الیکشن شو وسه پورې مونږ ته دفتر فرامین نه شوی سیکټریان مونږ ته نه دی پرووایډ شوی چې کوم پکار دی چې حیدرآباد 15 نه بروډ کونسلرانو ته 15 سیکټریان مونږ ته صرف 2 سیکټریان دي مونږ اوس سیکټریان کور کې خونه شو کې نه ولې زمونږ چې کوم مخکینی د دغه چرته چې زمونږ افیس وغه مونږ له نوټس را کو مونږ یلته نه مباسلو اوس حکومت مونږ ته وایي چې په 1000 روپو کې د حیدرآباد په شانتی ځای کې ځان له د نیبرهود کونسل دفتر کې لاو کې دا بالکل یو ټوکا ده
ګران اوریدونکو د بل خاغلی سره خبرې کوو استاد سنوم دی چې د کمی پارټۍ نه تاسو الیکشن شوی
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو انجنیر اجمل خټک ته
او زه یو سی 43 نه دلته کې د یوت کونسلر منتخب شوی ما د پی ټی آی ورکر ما خو موږ آزاد منتخب شوی یو.
صحیح. نو په دې اکلا باندې تاسو خپل حکومت سره صوبایي حکومت سره رابطه کړي چې تاسو دفتر ولې نشته غي سوي
چې دا سیټ اپ نظام چې کوم دی نو د دې میکانیزم خو چې دی سره نه وو نو بیا ول عمران خان صاحب دا خبره کوله چې زبا چې کوم دی نو په 3 منس کې بزد غرا ول ما تبدیلی را ول ما نشتی ستا ته زموږ اختیارات را ولو اختیارات خو د خپل ځای پرې دی چې دفتر نشته سیکټران نشته اوس پورې چې کوم دی ټیسټونه وشو خو اوس پورې دا غي صفته ونه لګیدا.
صحیح. کتا سره سره ځان راو پیژند او تاسو سوهدا دا او کومه پټه سره تعلق.
بسم الله الرحمن الرحیم زمانہ ما افضل خان دا اور زه جنرال کونسل یو سی 44 نن منتخب شوم زمانہ تعلق د جماعت اسلامي نه جی.
حجی دا را توای چې دلته کې چې تاسو دفتر نشته نو په حیات آباد کې ترقیاتی کارونه مطلب د نالو د سړکونو نور کارونه تاسو بیا څنګه کوي؟
موږ خپل منسټرانو هم دا ریکوست ته ورته التجا کوو چې موږ د باقاعده موږ ته آفس راکړي موږ پروپر پلیټ فارم راکړي چې موږ د خلک راځي موږ د هغه ایشوز ډیسکس کوو تاسو سره اور پی ڈی ته موږ دا ریکوست کوو چې موږ تاسو درشو برای مهرباني موږ ته هغه ریسپانس راکوي تاسو ځکه چې موږ عوامي نمائنده یو موږ د عوامو کارونه له تاسو سره دورې لزل درځو دا مطلب دا نه چې تاسو موږ دروازې بندې کوي موږ شټ اپ کال راکړي
مننه ډیره مننه ګران اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د دې کونسلرانو ناظمانو دا شکایتونه غلې واورې دي په خیبر پختونخوا کې دا وخت تقریبا 3.5 زره یونین کونسل دي نایبر وډز دي پای کې صرف شپږ سو ته خپل دفتر ورکړی شوی دي باقي دا نور جسم را پاتې د دې دفتر نشته خو بل طرف ته حکومت وای چې ډیر زر به د دې لپاره فندونه ریلیز کړی شي جاری کړی شي او د دې دفتر به جوړ کړی شي او بیا په دې کې دا هم ویل دي چې د کوم خلکو د کوم یونین کونسلو دفتر نشته هغه له په کرای باندې دفتر نیسي. د همکار شاهین شاه سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
ګران اوریدونکو تاسو واسه په امریکا ډیو رادیو ته غوږی او په شام کې جګړه روانه ده ګرمه ده بیا په هغه ځای کې چې کوم د شام د بشري حقوقو د سارنې د برتانی سره تعلق لرونکو اداره ده هغه وایي چې د روس جنگي الوتکو د په ادلیب خار ته خواته هوایی بمباری کې شپږ دیرش هغه یاغیان وجلی رکم چې د صدر بشر الاسد د فوس په ضد باندې جنگیږي. په دې اړه باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو همکار کریم افضل را سره شریکوي.
د باغیانو واک لاندې په ادلیب خار شکمنه روسی جنگی جازونو سخت بمباری کړې چې لامل یې شپږ دیرش تنان وجل شوي. ادلیب د شام شمال غربي سیمه ده او دغه هوایی بمباری د ادلیب خار مصروف ځایونو باندې شوي. د برتانیې د بشري حقوقو یو سازمان څرګند کړي چې شپږ هوایی حملې د خار مصروف بازار باندې شوي او په وجل شوو کې زیاتره د هغې باغي ډلې پوځیان شامل وو چې د شام صدر بشار الاسد سره خپل وفاداری ښایي. د روس جنگي جازونو لخوا په دغو علاقو باندې یو څو ورځو راسي بمباري روانه ده او 150 تنان د وجلو راپورونه را مخې ته شوي. روس د شام په جګړه کې د ستمبر 1 نیټې راسي شامل شوی او د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد دغه مبارزه پیل کړې خو غربي هیوادونو په شمول دغه هلته موجود حکومت مخالفه ډلې وایي چې روس د صدر بشار الاسد مرستو لپاره راغلی او د حکومت مخالفین په نخه کوي. دغه تازه حملې په داسې وخت را مخته شوي چې د نیویارک د بشري حقوقو د سارنې یوې ادارې دعوا کړې چې روس او د صدر بشار الاسد پوځونه په شام کې خپلو مخالفینو او په ولسي ځایونو باندې د کلسټر بمونو استعمال کوي. د کومې له وجې تیرو 15 کالو په مودې کې 200,000 زیات خلک وجل شوي. د شام حکومت نړیوال قانون لاندې د دغه پابند دی چې دا قسمه وسله به په جګړه کې نه استعمالوي او خصوصا ولسي آبادۍ به د جګړې بچ ساتي. د شام د 15 کالو جګړه ختمولو او په شام کې سیاسي بدلون په اړه تیرې جمعې پر ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوالو هیوادونو یو غونډه هم وشوه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ټولو فریقو او سیریا سپورت ګروپ په شریکه په شام کې د امن لپاره د تګلارې منظوري هم ورکړه. د شلو هیوادونو نماینده غړو د نیویارک په غونډه کې برخه واغسته چې پکې د ډزبندۍ او د شام ټولو ډلو ترمنځ د خبرو اترو په عمل ګټورې خبرې هم وشوې. د امریکای خارجه وزیر جون کیری د امنیتی شورا دغه کامیابی ډیره مهمه او بلله. د امریکای خارجه وزیر جون کیری وویل د امنیتی شورا لخوا هغه ټولو فریقو لپاره دا یو واضح پیغام دی څوک چې دغه معاملې سره تړلې دي چې دا اوس وخت دی د شام د اولس وجنې دی بند شي او دا قرارداد د شام حکومت لپاره هم زمينه برابروي چې د خپل اولس کلمو ته د جواب وایي. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي سټیفان دی مستورا هم د امنیتي شورا په قرارداد باور سرګند کړو او خبرداري هم ورکړو چې د امن دا کار به ډیر اسان نه وي. د ملګرو ملتونو لپاره خصوصي استازي وایي دا کار به داسې وي لکه مثال چې په غر ختل وي، دا به ډیر پیچیده کار وي، خو داسې معلومیږي چې اسانۍ اړخته دا اوس روان دی. د شام سیاسي سباون په سر جوړې دغې غونډې لپاره د ټولو کړکیچنه نقطه دا وه چې د صدر بشار الاسد به څه مستقبل وي. روس او ایران مسلسل په اولسي کچ د صدر بشار الاسد ملاتړ او مرسته کوي، بلخوا یو شمېر غربي هیوادونه او عرب نړۍ وایي اسد به د لارې لرې کیږي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د جمعې ورځې امنیتي شورا د قرارداد منظورۍ په اړه وویل چې د ټولو مهمه خبره دا ده چې خبرو اترو کې پرمختګ شوی، یعنی سیاسي عمل لپاره حرکت شوی. د شام د سیاسي سباون خبرې اترې به یو ځل بیا د کال 2014 جنوري په میاشت کې وړاندې بوتلی شي چې پکې ډېرې مهمې نقطې به هم چیړلی شي، یعنی د ترهګرو او باغیانو ترمنځ فرق سره سره د ډزبندۍ علاقې چې په کومو سیمو کې باغیان پراته دي او په کومو کې ترهګر.
د امریکا صدر براک اوباما باور ښودلی چې د داعش عدالت اسلامي تندرو ډلې مخالفت کوونکي به کامیابیږي. د امریکا نیشنل پریس ریډیو یا ان پی آر سره په یوه مرکه کې اوباما ویلي چې کله به د واک موده ختمیږي نو یقین دی د داعش پر ضد هڅو کې به هم مهمه پرمختګ شوی. نور تفصیل په دې موضوع باندې انیلا خالد ناورو.
د امریکی صدر براک اوباما د امریکی یو ریډیو ان پی آر ته انټرویو کې وویل چې د داعش خلاف راپاسېدلی قوت به برې مومي او زیاته کړه چې د ده د صدارت موده ختمېدو پورې به خلک دې لړکې پرمختګ وویني. صدر اوباما زیاته کړه چې داعش یو زهریله تنظیم دی، څوک چې د امریکې سره د جنګېدو هیڅ توان نه لري، خو که چیرې د امریکې خلکو په ژوند جواک کې خپله څه منفي بدلون راوستو نو دا به ډېر غټ زیان وي. براک اوباما وویل چې داعش څه غټ صنعتي طاقت هم نه دی چې ګنې امریکې ته به اقتصادي زیان ورسي، خو دوی خلکو ته او د هغوی کورنو ته نقصان رسو لشي او هم دغه لوجې امریکایان فکرمند دي. کال وړاندې کله چې صدر اوباما د امریکې په مشرۍ کې په شام او عراق کې د ترهګرو په ضد هوایی حملو کمپین شروع کولو حکم ورکړو نو د هغه وخت راسي ائتلافي ځواکونو نږدې 9000 هوایی بریدونه کړي دي. صدر اوباما وویل چې د دغه په نتیجه کې 20% علاقه د ترهګرو د فیس قبضې نه بیرته اغستې شوې ده. صدر اوباما دا خبره وکړه چې ګنې د دې انتظامیې د داعش خلاف ځینې مضبوط قانونه نه دي پورته کړي او وایي په دې اړه په د تنقید په دې وجه کیږي چې اصل حقایق په صحیح توګه وړاندې کړی شوي نه دي. د امریکې ان پی آر ریډیو ته په خپله مرکه کې صدر وویل چې د ده مخالف سیاسي ریپبلیکن پارټي کاندیدان کوم چې په د تنقید کوي په خپل وروستي سیاسي بحث کې په دې اړه څه جواب نه درلود. هغه خپل راتلونکي امیدوار ته پیغام ورکړو چې باید هغه د وجنو په ځای څه هدف ځان ته وټاکي، ځکه چې دا قسمه فیصلې خالی سیاسي جذباتو په ځای په هوش، عقل او هغه معلوماتو کولی شي کوم چې د ځایي جنګېدونکي کمانډرانو او د دغسې نورو کسانو لخوا انتظامیې ته رسي. براک اوباما وویل چې هغه امید لري په وایټ هاوس کې په کال 2014 کې به هم دغه ډیموکریټ ګوند امیدوار الیکشن ګټي. د سماجي بدلون او شامي ډلو په اړه سوال جواب کې اوباما وویل چې هغه د خپل لور او د هغې د عمر ملګرو سره د خبرو نه دا تاثر اغستی دی چې ځوان کول کې زیات برداشت ده او د نړۍ نورو خلکو په حق لا مثبت سوچ لري. د ماحولیاتی بدلون په اړه صدر زیاته کړه چې د 190 ملکونو لخوا یوازې یوه غونډه کېدل د خبرې ختمي حل نه دی، بلکې دا د مسلې حل راوباسلو کوشش دی.
ګران اوریدونکو تاسو واسه په امریکا ډیور ریډیو ته غوږی. د دسمبر 23 نیټې نه به د قبایلي سیمو د لوبو میله شروع کیږي. په دغه کې به د مختلفو گیمونو لپاره 1100 پورې لوبغاړي په مختلفو لوبو کې برخه اخلي. په دې اړه باندې یو مرکه درته وړاندې کوو چې د ډیور ریډیو خبریال حمید الله د فاټا سیکریټریټ د لوبو انتظامی مشر ظهیر الاسلام سره کړی دا اوریدو ته تاسو پام را ګرځو.
د ډیو ریډیو په وسط ز فاټا وامه ته وایم فرسٹ فاټا یوت فیسټیول پروګرام او انعقاد چې دینو دغه جوړ کړی دی 23 دسمبر نه تر 30 دسمبر پورې پیښور خیبر ایجنسی کې لنډی کوتل او مومند او باجوړ او نورو ایجنسو کې دا پروګرامونه زموږ کیږي. دې کې دیرش ګمونه چې دی په دې باندې دا تقریبا 1200 پلیئرس د ټول د فاټانا را روان دي. دې کې جینکیم دی الیکانم دی او لوی فوډ فیسټیول دی, ایکسپو شو دی, انټیکس شو دی, ورائټی آف پروګرامز دی. دې کې دا ملکی اهم شخصیت بطور مہمانان خصوصی شرکت کی اور 30 تاریخ باندې دا پروگرامونه چدی قیوم سٹیڈیم خیبر لنڈی کوتل او ارباب نیاز سٹیڈیم دے کے اختتام پذیر کی گئی اور دے کے شاہد افریدی عمر گل افریدی قمر زمان جہانگیر شیر خان پشانت لوئے لوئے چکم سلیبریٹیز دی زمونگ نامی گرامی پلیئرز دی اگر روان دی او بھرپور شرکت ٹول خلق تھا خواستہ مکم او یوتھ تھا اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹان ہوتا چیاد رشی عہدہ پروگرام نے چدے کامیاب کی چونکہ دا قبائلوں کے دا فیسلٹیز نشتہ کا نا دا اس جمنیزیمس سوئمنگ پولس دا سیزون التا انٹر گیم کورٹس دا سیزون فیسلٹیز نشتہ دا لوی لوی خلق را روان دی سر مونږ دین مطالبه کو چې دا ایکسپو چه دے دغم بزنس ایکسپو چه دے دا یونیورسٹی کې دا خیبر میڈیکل کالج گراؤنڈ باندې کیږي. دے کې کم ہائر گروپ آف کمپنیز دی دغه سنور ٹویوٹا فرنٹیئرز والا دی نسان ہونڈا والا دی دا ټول را روان دی او خپل سٹالونه به لګی نور چې بزنس ایلیټس دی فاٹا بزنس کمیونٹی دا فاٹا چیمبر آف کامرس مشکور ما اگر را روان دی ان شاء اللہ لوی لوی دغه سٹالز بھی لگے گی اور اینٹیکس شو بھائی ورائٹی شو بھی دادا فاٹا خلق لاسون سے جوڑی گی اگر ورت خلق تو اخکارا کئی خی اور فاٹا خوراک ہم بھائی اسپیشل خوراکوں بھائی دا فاٹا تکے پٹے تکے اسپین وا اور دا اوریجے دا شملے دا مستے دا کچھ چکم انداز سر آگا پختانہ پخی او خوری او اخبل چونکہ میلما نواز دی خلق تا پیش گئی آگا سے ان شاء اللہ دا ورائٹی بھائی السلام علیکم.
تاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونې ته تاسو غوږی. خبری خپرونه سرته ورسیده خو د 15 منټو لنډ خبرونه لا پاتې دي او د نفس په تاسو د هیلو ویو ای پروګرام اوریدئ شئ زموږ همکار نصیر احمد کاکر سره او تاسو پکې خپل رائے هم شریکولی شئ په ټلیفون نمبر 001202050003 باندې او بل نمبر د 0800999000 ټکنیکی اړخته موږ سره په دې خبرونه کې همکاري کوله. پروډوسر و زاهد خټک او انجینیر د موږ سره نشوین دا خو هم ډیره زیاته مننه. موږ سره اوسې ګران اوریدونکو تک سات کې واپس راځو لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو.